ته ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اورید د خبرونه ډیره بخه د مخه خزو اونیز خبرونه ته ځانګړې شوی خو پایل خبرونو کو زنوري اس نوري وړاندې کوم په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوالو طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. د ایران دفاع وزیر وایي د برېټانیا لخوا تېره اونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. د ایران په جنوب لویدیځ کې نن یوې زلزلې څو ودانۍ ورانې کړې دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوالو له طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. له افغانستانه د غونډې ته ورغلي کسان وایي هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه غونډه مهمه بللې او هغه یې له دې پلوه چې د افغانستان حکومت مدني ټولنه ښځې او طالبان پکې ګډون کوي ستایلې ده. ټاکل شوی نن د دغو بین الافغاني خبرو له پای ته رسیدو وروسته سبا بیرته د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې د دې خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوې وې پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د سولې په اووم پړاو خبرو کې په ټولو څلورو ټکو کې د پرمختګونو خبره وکړه.
ما سره څلور موضوع پیشرفت زیات کړلیم.
موږ په ټولو څلورو واړو موضوعګانو کې ډېر پرمختګ کړی. ډاډ مو ترلاسه کړ چې د افغانستان له خاورې د نړۍ پر ضد به کار نه اخیستل کېږي. د خبرو په اړه مو موافقه کړې. موافقه مو وکړه چې په یو لنډ وخت کې باید مذاکره وشي. په اوربند کې هم پرمختګ کړی چې څه وخت او همداراز د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه چې په کومو شرطونو کې هغوی امریکا او ناتو قواوې کموي او بالاخره ووځي. له طالبانو سره د امریکایي هیات اووم پړاو خبرې د چنګاښ یا سرطان په اومه پیل شوي او شپږ ورځې تر اوسه دوام کړی دی. د کاپیسا چارواکي په یوه هوایي برید کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 201 سیلاب قلو اردو د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هارون یوسفزي وویل دغه وسلوال د دې ولایت د نجراب ولسوالۍ په دره غین او افغانیه کې د ناتو ځواکونو د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوي او ورسره وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه دره د نجراب یوه ناامنه سیمه بلل کېږي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي طالبانو هغه څلوېښت تنه چې د دې ولایت په قوشتېپې ولسوالۍ د برید او د دې ولسوالۍ د سقوط په نتیجه کې نیولي و خوشې کړي دي. د جوزجان امنیه قومندان عبدالواحد وجدان نن دوشنبې ازادي راډیو ته وویل دوی ټول مسافر دوی ټول یو ځای سره خوشې کړي دي. یو شمېر اسیر شوي مخکې په هماغه اوله ورځ خوشې کړي او خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د جوزجان امنیه قومندان له دې مخکې د طالبانو لخوا د امنیتي ځواکونو د اسیر شوو 340 غړو د خوشې کېدو خبر هم ورکړی و. طالبانو په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي و چې اسیر شوي سرتیري په سیمه کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب په دې شرط خوشې کړي چې بیا د امنیتي ځواکونو له لیکو سره به نه یو ځای کېږي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د برېټانیا لخوا تېره اونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. حاتمی دغه څرګندونې نن دوشنبې په یوه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خپرېده وکړې. د برېټانیا سلطنتي سمندري ځواکونو تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ په جبل طارق کې د تیلو لېږدولو یوه کښتۍ چې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره په سرغړونه یې تیل سوریې ته لېږدول ونیوله. دغه اقدام تهران په غوسه کړی او کولی شي له لویدیځ سره یې کړکېچ لا زیات کړي. د جبل طارق چارواکو د دې سیمې له سترې محکمې اجازه ترلاسه کړې چې دغه کښتۍ له تیلو سره د 14 ورځو لپاره وساتي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان هم مخکې ګواښ کړی و چې که دغه کښتۍ زر خوشې نه شي په مقابل کې به یې برېتانوي کښتۍ ونیسي. د ایران دفاع وزیر حاتمی هم نن په خپلو څرګندونو کې وویل چې تېره میاشت یوه امریکایي بې پیلوټه الوتکه چې ایران رانسکوره کړه هغه د دې پیغام ورکوي چې تهران به د خپلو پولو دفاع وکړي. د ایران په جنوب لویدیس کې نن یوې زلزلې څو ودانۍ ورانې کړې. د ایران دولتي آژانس ایرنا د راپور له مخې دغه زلزلې چې قدرت یې د ریختر په مقیاس 15.1 ثبت شوی، نن د خوزستان ولایت د مسجد سلیمان ښار ته نږدې سیمې ولړزولې. د لږتر لږه څلورو کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي او عیني شاهدانو لویدیزو خبري آژانسونو ته ویلي چې زلزلې د ښار په مرکزي برخه کې یو شمېر ودانۍ زیانمنې کړې او ځینې زړې په بشپړه توګه ویجاړې کړې دي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د دغه زلزلې مرکز د دې ښار په جنوب لویدیز 28 کیلومتره کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. له زلزلې وروسته د نورو ټکانونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په 2003 کال د ریختر په مقیاس 6.6 زلزلې د ایران بم تاریخي ښار له خاورو سره یو کړ او 6000 کسان یې ووژل. تاجکستان په یو زندان کې د 14 بندیانو د مړینې په اړه څېړنه پیل کړې. دغه بندیان پرون د غذایي مسمومیت له کبله داسې مهال مړه شوي چې د شمالي سیمې سوغد له یو زندان څخه د دوشنبه، ناراک او یاوان زندانونو ته لېږدول کېدل. د تاجکستان د عدلي وزارت په یو اعلامیه کې ویلي، د انتقال په وخت کې یو بندي پر نورو 15 بندیانو د ډوډۍ درې ټوټې وویشلې. اعلامیه وایي، کله چې بندیان پلازمېنې دوشنبه ته ورسېدل، روغتیایي وضعیت یې خراب شو. ډاکتران توانېدلي چې دوه مسموم شوي بندیان وژغوري. د لوی څارنوالۍ دفتر وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. او د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام لومړۍ نیمه پای لوبه سبا د هند او نیوزیلند ترمنځ کیږي. هند په دې نړیوال جام کې له 9 لوبو وګټلې او د درجه بندۍ له مخې د جدول په سر کې دی. نیوزیلند 15 لوبې ګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په قطار کې وروستی ځای لري. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ، بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه مو هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. د کابل سټوډیو زما همکاره فرشته غنی مخته وړي.
سلامونه، از فرشته غنی موتس ده مخکښ خزی خبرونی ته هر کلی کوم. دا اونۍ په دې خبرونه کې را سره د کابل ولایت مرستیاله حنیفه ګروال میلمنه ده. هغه د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د تحقیق او مطالعاتو په څنګ کې د ترینر په توګه کار کوي. د الفا افغانستان مؤسسه سره د ځوانانو ته د کار زمینې د برابرولو په برخه کې هم بوخته ده. شاوخوا څلور کاله یې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کار کړی او د امبوزمن څنګه مشره وه. هغه کلونه د افغان ښځو، ځوانانو او ماشومانو د حقونو لاسته راوړلو لپاره نستړی کیدونکې هلې ځلې کړې دي. هغه په اصل کې د غزنی ولایت اوسیدونکې ده او په حقوقو او سیاسي علومو کې د فوق لیسانس تر کچې زده کړې کړي دي. نن را سره په سټوډیو کې د تاسو ښه راغلاس وایم. مننه چې بلنه مو ومنله.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه هم ډیره زیاته مننه امیر مرغنی چې ماته وخت راکوه او دغه برنامه ته مو راوښتم.
راځئ پیل به ستاسو له نوې دندې وکړو. درک درته وایي چې څومره وخت کیږي نوې دنده مو پیل کړې ده، څنګه مو غوښتل دي برخې ته راشي؟
ډیره زیاته مننه امیر مرغنی. ما تقریبا څلور میاشتې کیږي چې دا دنده پیل کړې ده او اساسي هدف چې زما خو په د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن سره کار کول او دا چې کابل ولایت ترالم هغه زما علاقه مندي و پر دې چې وکوي سم د خزو جایګه یعنی د رهبری په کچه کې د کابل ولایت کې تثبیت کړم او دا چې خزي کوي سي په رهبری کچه کې هم سهم واخلي او خرول ولوبي او د تغییر سبب وګرځي په ټولنه کې.
کدار ته وایي چې ک تاسو د کابل ولایت د مرستيال په توګه ټاکل شوی یا کی وخزه د کابل ولایت د مرستيال په توګه ټاکل کیږي، څه بدلون په ټولنه کې راوستي، څه کار کوي؟
مننه. باید وایي چې گرچه زه خپله شخصا هیچ وقت جنسیتی نظر ندارم او زه که خزوی کسلوی اغا ده انسانیت دید مونگ تا دیر زیاد مهم ده اما بیا هم پردی چیز مونگ طولانه کلونه کلونه جنگو پیکی او متاسفانه یو مرچاله را طولانه ده بداشت طولانه که ده خزو حضور پا دولت که بیا خوصن ده رهبری پا کچه که دیر زیاد تحصیل لری او دیر زیاد بدلونه راوستایسی لحقا وقت نه چی ما خپل کار دلتا شروع کرده ده کابل ولای ده مرستیالی پا توگه بندی زخ پلا بینم چی پا توم چوم را راحتی بندی خزی کوایسی او حقا مشکلات چی بخواه دوی مثلا نسا یای کوایی پا آرام بندی ولی تا یا هم منگ همکار ماوین تا وای اغا ما تا دوی پا دیر اسانی بندی کوایسی ووایی او زبا اغا که ورسر مرست وکم ده مشکل پا حل که زکا چی اکثرا کچیر تا خزی در رهبری پساتا کیوی دوی کوایسی اغا مشکلات دی طولانی پخط وگا بندی در کری زدانویم چی خدای نخواست از مونگ سری همکاران دا کرده سی کوای اما کل چی دیوی خزی پا حیث بندی تخپلا پا یو طولانی که او سیده لیوی او دیگه طولانی طول اغا مشکلات او چالشون در تا معلومی بیتر دیر پسادگی بندی کوایسی چی دیوی خزی در در کری او دیگه دی حل پارا یوالا را ورطا پیدا کری
درنو اوریدون کو تس هم کولی شي چې په خبرونه کې وباند وخلې د اړیکو شمیرې دي 0999 45 30 او 0902 25 55. اغلی ګروال کراته وي چې د کابل ولایت ته ډیره میرمنې د کوم ستونزو د لپاره مراجعه کوي او د ستونزې څنګه حل کوي په تیر د خپل داندې په اړه کلک معلومات مونږ اوریدون کو ترخه
ډیره زیاته مننه. اصلا د ټولنیز معاونیت چې په ولایتونو کې ایجاد شوی ده او اکثر ښځو ته ورکړل سوي، یعنی تقریبا په لسو ولایتو کې مونږ ټولنیز معاونیتونه لرو اما په شپږ ولایتو کې ښځې کار کوي. په دې برخو کې چې د کابل ولایت ده، هرات ولایت، بامیان ولایت ده، پکتیا ده، ننګرهار ده او په دایو کونډي کې چې اوس مشاورت ارشد جوړ شوی اما هڅه پر دې ده چې هغه هم معاونیت شي. نو په دې برخو کې دا ښځې تقریبا په شپږ ولایتو کې ښځې په دې برخه کې مصروفې دي او هغه اساسي مشکلات ګر چې زموږ په ټولنه کې د ښځو او د میرمنو مشکلات په عامه توګه یو شی دي په ټول افغانستان کې، اما بیا په خاصه توګه په کابل ولایت کې باوجود د دې چې کابل پایتخت ده باید فرصتونه ډېر زیات مساعد شي ښځو ته، اما متاسفانه اوس هم په اکثر ولسوالیو کې زموږ ښځې صحي کلینیکونو ته دوی لاسرسی نه لري. اکثرا اوس هم په ډېری ولسوالیو کې یا هم کلینیکونه نشته او یا هم په هغه ولسوالیو کې چې مثلا صحي کلینیکونه شته هلته هغه لازم امکانات دوی ته فراهم نه دي چې دوی له هغونه استفاده وکړي، او اکثرا متاسفانه د ولادتونو په وخت کې میندې خپل ځانونه لاسور کوي او یا هم خپل اولادونه لاسور کوي. د هغې تر څنګ باندې د معارف مشکل زموږ له اساسي مشکلاتو څخه ده. اوس هم په اکثر ولسوالیو د کابل کې د نامني په وجه باندې انجونې نسي کوی سي مکاتبو ته ولاړ سي او یا هم که ځي په ډېرو زیاتو مشکلاتو باندې دوی ځي او ډېر مشکلات سره مخامخ دي. اوس هم زموږ په اکثر مکاتبو کې په پایتخت کې متاسفانه زموږ شاګردان په خیمو کې درسونه وایي، کتابونو ته دوی لاسرسی نه لري، او خصوصا په بعضی ولسوالیو کې چې موږ ابتدایي مکتب دی او لیسې نسته هلته نجونې ډېر زیات مشکل سره مخامخ دي. دوی باید لرې ځای ته ولاړ سي د درس ویلو لپاره، او هغه ابتدایي امکانات چې باید د ښځو لپاره وي هغه متاسفانه په اکثر ولسوالیو د کابل کې موږ اوس هم نه لرو. موږ ښځو ته تفریحي پارکونه نسته متاسفانه، هیڅ د جمنازیمونه موږ ښځو ته نه لرو، د تفریح ځایونه موږ ښځو ته نه لرو، د انجنونو په مکتبونو کې جمنازمونه یا د ورزش ځای یا داسې یو ځای چې دوی هغلته ولاړ سي حداقل تفریح وکړي په ارامه توګه باندې په کرار توګه باندې نسته دوی لپاره. او پر زمین د هغې کې متاسفانه د کابل ولایت د ښځو لپاره د په ولسوالیو کې په خاصه توګه باندې د کارآفرینۍ یا د تجارت د رامنځته کولو هیڅ داسې زمینې نسته، یعنی اوس هم د دوی هغه تنها لاره د درآمد چې دوی کوای سي دغو طریقه په خپلو پښو ودرېږي او کار وکړي هغه یا دا ده چې دوی مکاتبو کې معلمي نشته، چې متاسفانه هغه هم یو ډېره اوږده پروسه لري او اکثریت نسي کوای چې هغه بستو ته لاره پیدا کړي، او یا هم دا ده چې دوی بعضې لاسي کارونه ولري چې له هغه ډېر کم عاید دوی ته رامنځته کولی شي. نو مونږ اوس ډیر زیات کوشش کوو ترڅو د کابل ولایت خصوصا د 1400 ولې د کابل خزو لپاره د کارفرینی زمینی برابر کړو او هغه بعضی تولیدات چې دوی لري هغه بازارو کې بازارو د کابل بازارو تراوړو بعضی نمایشګاوي چې وي غوته رښت ورکړو او دوی ته د تجارت او د کارفرینی زمینه برابر کړو.
بله، تاسو کوم ستونزې چې وخوده واقعا د یو هیواد په پایتخت کې دغه ډول ستونزو شتون ایوه لوی ستونزه ګڼل کیږي، خو د دې د حل لپاره هم کار کوي، د وزارتونو سره خبرې کوي چې د ستونزې حل شي، او یا په خپل د ارګ مانی سره مو کله خبرې کړې دي کوي کنه؟
دقیقا، د نتن حاضر بلکې د کابل ولایت ټوله رهبری تل د هڅه کوي چې موږ هغه مشکلات چې تر اوسه پورې متاسفانه په کابل کې نه دي حل شوي غوته د حل لارې پیدا کړو. په مثال په توګه به زه ووایم چې د کلینیکو مثلا ما یاد کړم مخکې موږ متاسفانه په اکثر ولسوالیو کې درې څلور کلینیک لرو، اما هغه معیاري نه دي، یا هم ادویه نشته پکې، یا هم متخصص ډاکټران هلته نشته.
ستاسو ځواب ته راشو، یو اړیکه برا واخلو. مهرباني وکړئ، څوک یې له کندهاره؟
زه تاسو مېلمنو ته سلامونه وایم په دې لاره کې جوړ روغ باید.
مننه. کور ودان، نومو څه دی؟ غږ مو په سمه توګه نه لرو. فکر کوم اړیکه پرې شوه. مهرباني اغل ګروال.
او ما کلینیکونو ته اشاره وکړه چې اوس د کابل ولایت رهبری تصمیم لري چې موږ حداقل په هرو څلورو ولسوالیو کې یوه غټه معیاري شفاخانه ولرو چې هغه مجهز وي په لازمو امکاناتو باندې. یعنی ضرور نه ده چې موږ په ټولو ولسوالیو کې لس تنه کلینیک ولرو چې هغه د یو نفر د ضرورتو د رفع کولو امکانات هم ونه لري، بلکې موږ یوه اساسي شفاخانه ولرو چې هغلته ټول امکانات موجود وي، یو معیاري خانوی چې هغه کوی سي حداقل څلور ولسوالۍ ته خدمات وړاندې کی، او هغه لازم امکانات چې ضرورت دي وي کلینیک لپاره هغه باید دلته ووسی. نه همدا سیمونګ تصمیم لرو چې یو د خزو په برخه کې په خاصه توګه باندې د تجارت زمینې دوی ته فراهم کړو، او د مکاتبو په برخه کې معرف ته زموږ زیاته توجه ده. کوشش کوو چې زموږ معرف هر څه تر مخکې ډېر زیات معیاري سي، کمپیوټر لبونو ته دوی لاسرسي پیدا کړي، انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي، او هغه امکانات چې متاسفانه تر اوسه پورې نه دي دوی ته وړاندې شوي دوی هغو ته لاسرسي پیدا کړي، او د خزو ته د تفریح ځایونو د رامنځته کولو په برخه کې موږ کار کوو. یو اساسي کار چې موږ اوس په دې وخت کې شروع کړی دی، یو ډیر لوی حمایوي کمپلیکس د فضو لپاره په کابل ولایت کې جوړیږي چې د شکردرې پولیسوالي کې هم د اوسې کار جریان لري. دا حمایوي کمپلیکس هم هغه کزي په دې کې اوسېدلی سي چې دوی پس له زندانونه کله چې دوی ازادېږي او دوی کورنۍ ته بیرته رجوع نسي کوي، یا د دوی کورنۍ دوی نه قبلوي، یا هم هغه هلته د ماشومان لپاره هم یو حمایوي کمپلیکس دی چې هغه ماشومان چې مثلا مېندې په زندانونو کې دي د دې لپاره چې دوی تربیه خراب نه سي دوی حالت ساتل کیږي. او درغه پر
څنګه په اړیکه به هم راوخلو. مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام.
علیکم السلام. بیا مخ راغلاست.
مننه، شکر خیر. زما نظر خدای دې شوزه پات نه باندې دل کا افغانستان کې چې شوزه ته لوی خان دې جوړته ودی، علی خان جوړ کړی، هغه زموږ دغه سیاسي اوزاده چې د سیاسي اوزام خراب ده، نو شوزه ته خان جوړته ودی ځکه زموږ شي دې د یو فشار د یو داسې عادی د پاره خارجي او سیاست ته شوم سیاست پاره مزما ته غوښته ده چې دا اوس سیاست مداران دي سیاست تر اوسه چې به دې مبارزه وکړي او سیاست وکړي خپل ځخ قوت کې خپل د حقوقو دفاع وکړي چې نور څه ته لار اواره کې او نور څه هم راووځي د تعلیم د کتاب باش کې سیاست باش کې په ټولنیز باش کې خپل فعال خپل فعال سرګرم کار کې او نور څه ته خدمت کې نو دا څه څه موږ غوښتنه دا ده چې دې باید خپل سیاست کې فعال وي او د څه په اړه مبارزه وکړي او د شوم سیاست څخه د فشار غالي څخه چې د سیاست سیاستمداران د څه څخه استفاده کوي دا غلط ځواب دی.
ډیره مننه. شونده وسی. اغلی ګرول رضی ستاسو مخکنی دند سره شو ډیر زین کې من دند تر سره کړی دی مونږ ورېدلې تاسو راته وای چې چیرته به کوم برخو کې
ډیر زیاته مننه اغلی غنی ما په بلدی چې لپاره فارغ شویم ما تل اکثرا په حقوقي بخشو کې کار کړی دی یو کال می د ورچل کاناډا سره د مدني قضایو په بخش کې کار کړی دی او د هغې تر څنګ می څلور کاله د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې په بیلابیلو څانګو کې کار کړی دی له امنیتي او دفاعي ارګانونو سره مونږ تقریبا درې کال کار کړی دی چې هلته مونږ مختلفې برنامې د دوی سره مخته وړلې دي ما هم د ټرینرې په صفت له دوی سره کار کړی دی او هم د دوی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تاوتریخوالي د قضایو څېړل برخه کې مونږ کار کړی دی او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وضعیت د بهبود په برخه کې هم مونږ ډېر زیات کارونه هلته کړي دي د هغې تر څنګ د ښځو په برخه کې مونږ بعضې کارونه کړي دی بازې میدانی تحقیقاتونه مونږ تر سره کړی دي د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسیون کې او د هغې تر څنګ د الفا افغانستان مؤسسې سره چې یوه انجو ده مونږ د په ټولنیز برخو کې په خاصه توګه ځوانانو ته د کارفرینۍ په برخه کې کار کوو چې زه هلته له دوی سره هغه د یو پارتنر سینیئر پارتنر په حیث یعنی مونږ تقریبا څلور ځوانان یو چې دا نهاد مو رامنځته کړی ده او د خصوصا میرمنو ته د ظرفیت سازي په برخه کې او د کارفرینۍ په برخه کې مونږ دوی سره کار کوو
د دې سرسنګ د ملګرو ملتونو په دفتر کې مو دند څه ده خو ایواډی کا تر هغه مخ کې راوخلو و وګورو چې څوک دې کوم ځای څخه مهرباني وکړي بلی غږ مو اوري کومون کوم بیا هم اډیکا پریشوا مهرباني په ملګرو ملتونو دفتر کې مو دند څه ده او په کومه برخه کې وساله کار کوي
ډیره زیاته مننه زه د ملګرو ملتونو د تحقیقات او مطالعاتو په برخه کې د نړیوال ټرینر په حیث باندې کار کوم یعنی زه غوښ سره د رهبریت برنامې دي چې موږ په جاپان کې د یونیټار هیروشیما ملل متحد طاقت ومطالعاتو سنگ په هیروشیما دی جاپان کې مونږ هلته د کال تقریبا دوه برنامې لرو چې د افغانانو ته د رهبریت برنامې دی یعنی له دولتي ادارو نه په خاصه توګه باندې هلته ځوانان دي او دوی ته د رهبریت برنامې مخته وړل کېږي چې زه په ابتدا کې خپل هم د دوی له ګډون کو نه وم او بیا بعد کې د یو ټرینر په حیث باندې دوی سره کار کوم
دا ډیری خزي انجونې دي کنه
دا برنامه مختلفه ده هم د انجونو لپاره او هم د هلکانو لپاره پخوا په ګډه توګه باندې انیول کېده اما په دې وروستیو کلونو کې د دوی یو خاص د رهبریت برنامه صرف د انجونو لپاره او د ښځو لپاره هغه ښځې چې مثلا دوی له ځانه بعضې ابتکارات لري په ټولنیزه برخه کې په سیاسي برخه کې او یا په هره برخه کې چې دوی کار کوي له مختلفو نهادونو نه دولتي نهادونو نه خصوصي نهادونو نه تحقیقاتي مؤسساتو نه او پوهنتونو نه دوی تقریبا شالیا دیش میرمن راتولی او دا تقریبا یو میاشتنی برنامه دی مرتنی سی پکال کی
که دې تر شو چې تاسو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې چې څلور کال کار وکړ هغه ته مو ډیره کار د خزو د قضایو سره وکنه یوازې هغه امنیتي برخه کې مو کار کړی دی
نه لکه څنګه چې ما مخکې هم ویل مو په مختلفو برخو کې هلته کار کړی دی هم د خزو په برخو کې کار کړی دی او ما د غې تر څنګ باندې په د بشري افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د تحقیقاتو په برخه کې هم کار کړی دی چې مونږ اکثرا میدانی تحقیقات تر سره کړی او دغه راپورونه کار په راپورونو باندې کار کړی چې هغه راپورونه د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ویب سایټ کې او په پاڼه کې شته او د ښځو په څنګه کې هم مونږ اکثریت قضایي څېړلې دي او امنیتي او دفاعي ارګانونو څخه هم چې شکایت اوسېدل یعنی د دوی د کړنو په برخه کې هغه هم مونږ څېړلې دي
ولایتو ته مو سفرونه درلودلي کوم ولایتو ته تللي
دقیقا مونږ اکثر ولایتو ته هم کله چې مونږ کمیسیون کې سفرونه هم درلودلي دي هرات ولایت ته مزار ولایت ته بامیان ته قندهار ته ده هغه ولایتونه دي چې ما سفر ته کړی.
کله غزنی ته هم تللی یې؟
و غزنی ته اکثرا ځم ځکه چې هغه اوس مونږ وطن ده، نو بلې و غزنی ته مې هم سفر نه کړی.
په غزنی کې د ښځو ستونزې څه دي؟ ډیری وخت په غزنی کې دننه چې کومې ښځې اوسیږي هغوی د ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخ وي، او دوی شکایت کوي چې دوی غږ تر اوسه په سمه توګه څوک نه پورته کوي او په اړه یې داد خی نه ده شوی.
متاسفانه ما مخکې هم په اول ځل کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو هغه مشکلات چې دي هغه عام دي، یعنی زموږ ټولنه هغه اساسي ساختار زموږ د ټولنې متاسفانه هر ولایت کې چې وي ښځې تقریبا همرنګ مشکلات لري، اما بیا په خاصه توګه په غزنی غوندې ولایت کې چې هغلته ناامني ډېره زیاته ده او اکثرا ولسوالی اوس هم د طالبانو په لاس کې دي، نو هلته د ښځو مشکلات ډېر زیات دي. هلته متاسفانه ښځې اوس هم په اکثر ولسوالی کې ګیرو ولسوالی چې زه خپله دغې ولسوالی هم هیڅ د نجونو مکتب حتی د هلکانو مکتب هلته شتون نه لري، د نجونو خو هیڅ نشته، کلینیکونه هلته هیڅ نشته، او حتی هغه ابتدایي حقونه چې د ښځو دي چې هغه صحت ته لاسرسي ده یا تعلیم تربیې ته لاسرسي ده، دوی متاسفانه هغې ته هم لاسرسي نه لري.
کله چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې وي هلته مو رسمي سفر درلودلی چې هغه قضیه وڅېړي یا ورته پاملرنه وکړي؟
دقیقا مونږ لږه کمیسیون له خوانه هم غزنی ولایت سفر نه درلودلی ځکه چې غزنی له مرکزی ولایتو څخه شمیرل کیږي، او زه چې د کابل زون په دفتر کې یعنی مرکز زون په کابل دفتر کې کار کول، نو مونږ غزنی ولایت هم د مو د پوښښ لاندې ولو، ما هلته هم سفرونه کړي، ورکشاپونه هم درلودلی، او بعضې قضایي چې هلته وي خصوصا د شکنجې په بخش کې هغه مونږ څېړلی دي.
تر شولو شدید قضیه کومې وي هلته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اکثرا قضایي خو همغه د وهلو ټکول قضایي دي چې متاسفانه
فکر کوم یو اړیکه لرو، بیا به ستاسو ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
محمد غوث منصور د هلمند ولایت نه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم.
الله هلمند د خراغلی مهرباني.
دا غوښتنه ورو د ښځو حقوق دې تر څو لاندې سوي دي، ځکه زموږ په افغانستان کې څه دې ډېرې زړېدلې دي، زموږ خوندې کونډې شوي دي، زموږ خوندې خوندې اعتمادي شوي دي، زموږ خوندې بې وروره شوي دي، ډېرې زړېدلې دي. زموږ ښځې باید اتفاق سره وکړي، د دې باندې والی وکړي، که چېرې زموږ ښځې آواز پورته کړي نو انشاءالله امید شته چې ولس دولت او رعایت به د ښځو آواز واوري. انشاءالله که خدای سوله راایستل هم دغه ښځې راایستلی شي، ځکه ښځې ډېرې حقدارې دي، ښځې ډېرې ځورېدلې دي، ورور یې د لاسه ورکړی دي، پلار یې د لاسه ورکړی دي، خاوند یې د لاسه ورکړی دي، ښځې ډېرې ځورېدلې دي.
ډېره مننه کورو ته. په غزنی کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې کومې وي؟
ما څنګه مخکې هم وویل چې اکثرا پیښې همدا د وهلو ټکولو پیښې ولې چې اکثرا کله چې ښځو هلته غوښتل چې خپل هغه اساسي حقونه لاسته راوړي، مثلا دوی تعلیم تربیې ته لاسرسي پیدا کړي، دوی ته د کار اجازه نه ورکول شوي، او هغه اکثرا د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلی. او یا هم ما همیشه دا ویلی دي چې فقر متاسفانه زموږ په ټولنه کې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګڼل کیږي، نو هغه د اقتصادي وضعیت او بیا په خاصه توګه باندې په هغه کورنیو کې چې سړي هم کار نسی کوي او ښځو ته هم د دې فرصت نسته یا د دې توان نه لري چې دوی خپل کار وکړي، پر دې چې متاسفانه دوی همیشه د جنگ په شرایطو کې له تعلیم تربیې نه وړاندې پاتې سوي دي، او یا هم اجازه نه درکول سوي چې دوی تعلیم تربیې ته لاسرسي پیدا کړي او یا خپل ظرفیت سازي باندې کار وکړي، نو دا فقر او اقتصادي مشکلات د دې سبب کیږي چې اکثرا کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته شي او هغه د ډیرو بدو نتایجو باندې واوړي.
بله، ځینې وخت سره چې مونږ خبرې کړې هغه ویل چې په غزنی کې ان هغه امیرمنی چې د سرطانی ناروغي سره هم مخ کیږي روغتون ته نه وړل کیږي، تاسو فکر کوئ هغه ته د اصلي ستونزې څه ده؟ آیا روغتونونه نشته، کلینیکونه نشته، کنه ډاکټران هلته خپل دنده سم نه ترسره کوي؟
په غزنی ولایت کې هغه اساسي مشکلات ما مخکې مول چې امنیت ده، هلته پر دې چې امنیت نشته اکثر ولسوالۍ اوس هم د طالبانو په لاس کې دي او هغه متاسفانه دې ته اجازه نه ورکوي چې دولت هلته خپل خدمات وړاندې کړي او یا هم کلینیکونه جوړ کړي چې خلکو ته هغه خدمات وړاندې کړي. نو حتی اکثرا ښځې نه حتی د ولادت په وخت کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی شفاخانو ته ولاړ شي او یا کلینیکو ته ولاړ شي. نو هغه اساسي مشکل په غزنی کې امنیت ده چې امنیت راسي شاید دا وضعیت بهبود پیدا کړي. او بیا په ښار کې که موږ وګورو په ښار کې سته بعضې کلینیکونه او شفاخانی سته چې متاسفانه هغه معیاري نه دي او هغه لازم امکانات چې باید اوسي هغه شتون نه لري.
په خپله د خلکو ستونزه څومره ده؟ څومره په خپله د هغوی هغه کلتوري ننګونې د دې سبب شوي چې ډیری وخت د ښځو پر وړاندې لارې ډب شي؟
هغه کلتوري ننګونې هم اساسي لامل د امنیت ده. پر دې چې هلته امنیت نشته نو دوی ته هغه دې زمینه هم نه ده برابره سوي چې مثلا خلکو د ذهنیت سازي وسي. که چیرته امنیت راسي نو مطمئنه نو کار وسي، مثلا که په ولسوالۍ کې مکتبونه فعال سي، استادان سي درس ورکړي، کلینیکونه فعال سي، هلته وګوري چې ډاکټران کله چې کار کوي دوی ته څومره فرصتونه برابرېږي او څومره اسانتیاوې دوی ته رامنځته کېږي. کله چې یو سړک ورته جوړ سي او دوی وګوري چې هغه سړک نه د سړک له لارې دوی څومره مشکلات حل کېږي، شاید دوی خپله بیا همکاري وکړي له دولت سره او هغه غیرتي ننګونې چې وي هغه هم صرف د دې اساسي عملیې دا ده چې دوی ته هغه زمینه نه ده برابره سوي تر اوسه پورې. یعنې دوی خلکو سره کار نه ده سوی، پام نه ده ورته سوی. متاسفانه په هره ټولنه کې چې خلکو سره کار وسي، توجه ورته وسي، هغه ټولنه کې سوکه خپله تغییرات راځي او د خلکو ذهنیتونه تغییر کوي. اما که چیرته کار ونه سي نو په دغه حالت باندې پرېښودل سي دقیقا چې خلکو ذهنیت هم تغییر نه کوي.
ځینې وخت داسې راپورونه اورو چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غړي چې کله ولایتو ته سفر کوي له ستونزو سره مخ کیږي، په تیره ګواښل کیږي. تاسې په ولایتو ته چې کله سفر کړی دی ګواښل شوي نه یې؟
متاسفانه کله کله دا کیږي او دا موضوع کله کله زموږ همکاران بعضې ګواښو سره مخامخ کیږي. اما په عامه توګه د خلکو همکاري موږ سره ډېره ښه وه. کله چې ما هلته کار کول موږ داسې کوم خاص اساسي مشکل نه درلودل، هم د دولت او هم د خلکو یوه ډېره ښه همکاري له موږ سره وله چې کله چې به موږ د بعضې قضایو څېړلو ته بکلو یا به بعضې آموزشي برنامې درلودلې نو همیشه د خلکو له استقبال سره مخامخ شوي یو. داسې کوم خاص تهدید نه و. بعضې نامنو ولایتو کې وو، زموږ بعضې دفترونه چې په نام نو ساحو کې وو، هلته زموږ ولو چې هغوی اکثره نسوای کوی لرې ولسوالیو ته سفر وکړي. اما بیا په مرکز کې موږ داسې کوم خاص مشکل نه درلودل.
کله داسې شوي چې کوم ولایت مو سفر درلود زړه نازړه یاستئ؟
په بشري حقونو کې کله چې موږ کار کول نه هسې نه و، ځکه چې موږ مرکز کې کار کول او مرکز کې اکثرا ولایت امن دي او تنها ولایت چې اکثرا هغه بعضې نګرانی به ولې هغه د غزني ولایت و چې موږ به سفر ورته کول، ځکه چې هلته امنیت لږ ښه نه و. اما بیا هم کله چې موږ سفر کړی دا موږ ته د ډاډ وړ و او کوم خاصه ستونزه موږ نه ده لیدلې.
معمولا په افغانستان کې کله چې مېرمنې د باندې کار کوي او ولایتي سفرونه یا بهرني سفرونه لری کورنۍ هم ځینې مخالفتونه ښایي. تاسو سره کورنۍ چلند څنګه و؟ مخالفت کله نه ښوده؟
زه په دې اړه باید ووایم چې د کورنۍ مخالفتونه اکثرا هغه د دوی نگرانی په اساس باندې وي. پر دې چې موږ پوهېږو زموږ ټولنه کې بعضې مشکلات شته د مېرمنو په مخ باندې اوس هم، یعنی حتی په مرکز کې ډېر زیات مشکلات شته. نو کله چې ولایتو ته د سفر خبره کېږي طبعا هغه نگرانی وي له کورنیو سره. اما خوشبختانه باید ووایم چې زما فامیل همیشه حمایت کړی یم او همیشه که داخلي سفرونه وو که بهرني سفرونه وو دوی ماته ډاډ راکړی په پوره ډاډ او د دوی په هغه د اطمینان او اعتماد په اساس باندې ما دا جرأت پیدا کړی چې زه خپل ولاړ سم او دا سفرونه وکړم او له خپلو خلکو سره له نږدې کار وکړم.
بهرنو نامو یادونه وکړه، کومو هیوادونو ته تللی؟ هلته کاري سفرونه وو که نه د تفریح لپاره هم کله تللی؟
فرق کوي. اکثرا د کاري سفرونو لپاره ځو چې ما جاپان ته زه اکثرا سفر کوم. پر دې چې ما مخکې هم وویل زه د ملګرو ملتونو څخه سره هلته همکار یم د تحقیقاتو او مطالعاتو په برخه کې. د هغې تر څنګ جاپان ته، چین ته، ترکیې ته، او بعضی نور مهم ته بعضی نور ممالک ته موږ سفر کړی رسمي سفر
هغه ته توپیر لیدلې دی د افغان خزو او هغه خزو ترمنځ چې راوتلې دي د باندې کار کوي هغه میرمن چې دلته هم کار کوي په بیلابیلو څنګه کې
دقیقا ډیر زیات توپیر سته
فکر کوم یو اډی کلر راو به خلو مهرباني وکړئ څوک لکم چې څه
بله سلام علیکم
علیکم سلام څوک لکم چې څه مو اډی کنی بلی
د خوست ولایت د استاد یو خلین اولی ولا سرخدی په خلین کې
ښه د خوست ولایت خرغ لې د غنګ سمن راځي موقعیت ښه کا او مهرباني
نو دې دوی حقوق کیسه کوي بلکې دا څنګه چې حکومت له ټول سره ټول 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 ټول
ټول ټول ټول
ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول
مهرباني
نو دا څوک کوم چې دې دغه ټول چې موږ د خدمت مبارزه کوم خدمت حقوق نو ته به کې خو دا څوک نه وساتول چې جوړ شوی دی مریسي امیر ستر جوړ شوی دی نو مو دا خپل دې دا خپل ته چې سره خدمت دې نو کې کړی دې کړی دا څه په واسه په طرف کې شته لا نه هي چې څوک یې هغه بس په ټول ملي نه کېږي چې سره کېږي بل بس سي غریب سي نور کا دي فري ور بده کې هغه په کور مو ته دا په خپل دې مهرباني نو سلام
مننه ډیر زیاته د ورون له تماس نه د خوست ولایت کې باید زوایم چې محل ته سفر هم نه د کړی او هلته مکان نه د کړی مونږ کابل ولایت کې کله چې هر برنامه وي د خزو مشورې اخلو مونږ کابل ولایت کې د خزو شوراګانې درو په 1400 یو کې چې هغه زموږ په ټول برنامه کې ستا او هر پروژه چې تطبیقي مونږ د دوی نظریات اخلو له هغه وخت نه چې زه راغلی یم زه کوشش کوم چې دوی ته په هر برخه کې ونډه ورکمه او د دوی نظریات وړل سي او واردل سي او د دوی مشکلاتو ته د حل لار پیدا سي او د خوست ولایت کې باید وي چې هلته زموږ همکار میرمن انجینر زهره چې د پکتیا ولایت ټولنیزو چارو معاونه ده هغه تلسته او مطمئنه یم چې هغه به د پکتیا ولایت خزو مشکلاتو ته او ستونزو ته په ښه توګه کار وکړي او اقدامات وکړي
بله تاسو فکر کوئ ولې له خلکو سره داسې یو نظر موجود دی کومې ښځې چې په ښارونو کې دي هغوی ته دندې پیدا کیږي او یا که څوک پیژني او هغوی لکه څنګه چې د غاوریدونکي وویل څوک چې د غریب لور ده هغه په کور ناستې دي او هر څه هڅه کوي دنده نه ورته پیدا کیږي دا څومره موجوده ده دغه ستونزه په ټولنه کې
زما په نظر باندې که چیرته یو انسان هغه خپل ظرفیت چللی په حکومت کار وکړي او تلاش وکړي او زر نا امید نشي نو کوي چې خپل اهداف ته ورسیږي که خزوی کسړی وي که مونږ هغه خپل مشخص اهداف ولرو او زموږ آینده موږ ته معلومه وي چې موږ په ژوند کې څه غواړو مونږ کولی شو چې هر څه چې وغواړو هغه لاسته راوړو زه خپل مثال ورکوم چې ما په ډېرې سختیو باندې زه تر دې ځایه پورې رسېدلې یم اما هغه اساسي عامل چې د زموږ په ټولنه کې په خاصه توګه د یوې ښځې د پیشرفت سبب ګرځي هغه د فامیل حمایت که چیرته میرمنې د خپلو پلرونو لخوا او د خپلو ورونو لخوا د خپلو خاوندانو لخوا حمایت شي اعتماد پرې وشي او دوی ته د خپل ظرفیتونو د لوړولو فرصتونه مساعد کړي نو هغه حتما کوي چې ځان ته هغه خاصه ځایګه چې په ټولنه کې کومه چې دوی غواړي هغه لاسته راوړي او کومه چې دوی د هغې لیاقت ولري او زه خپله د دې خبرې ډېر زیات مخالفه یم چې مونږ صرف د دې په خاطر چې هغه جنسیتي توازن رعایت کړو ښځې راولو ټولنې ته او یا وظیفې ورته ورکړو یا دندې ورته ورکړو نه بلکې باید ښځو ته د دوی د ظرفیت په اساس باندې کار وکړو سي تر څو دوی ځانونه ثابت کړي او کله چې مونږ راځو یو چیرته یو چوکۍ نیسو او یو چیرته کار پیدا کوو مونږ باید هغه خپلې توانایي وښیو او ووایو چې نه مونږ د خپل ظرفیت په اساس باندې او د لیاقت په اساس باندې راغلي او مونږ کوای شو چې په ټولنه کې تغیر راوړو نه دا چې د شخصي اړیکو په اساس باندې او یا هم په کوم بل اساس باندې. نو هغه اساسي لامل بیا هم د کورنیو حمایت، که چېرته دوی حمایت شي دوی کولی شي چې خپلو ارزوګانو ته او اهدافو ته لاسرسی پیدا کړي.
بلې، تاسې له ستونزو او ننګونو یادونه وکړه، ستاسې پر وړاندې لوی ستونزې کومې وي، څومره په سختۍ وتوانېدی چې دغه ځای کې چې اوسي دغه ځای ته ورسېږي؟
هغه اساسي ستونزه چې زما پر وخه متاسفانه هغه زما هغه جنسیت و، پر دې چې زه یو ښځه یم او په زموږ ټولنه کې د ښځو پر وړاندې باندې اوس هم ډېر زیات مشکلات شته. زه خپله له یوې پښتني کورنۍ څخه راغلی یم چې هلته زه کله کله وایم چې ما ته تر دې ځایه راتلل ډېر زیات سخت و، پر دې چې زموږ په کورنۍ کې اوس هم هغه پخوانی نظر شته چې ښځینه باید ډېر زیات درس وایي یا پانتون ته ولاړ شي او یا هم کار وکړي. اما خوشبختانه ما وکولای سوای چې دوی نظر ته تغییر ورکړم او دا ورته ثابت کړم چې نه، که چیرته موږ حمایت سو او اعتماد را باندې وسی موږ کولای سو چې هغه خپل اهداف ته ورسیږو. نو یعنی ما وکولای سو چې خپل نورو خويندو ته، خپل کورنۍ کې په خاصه توګه باندې جنو ته غلار هم ورکړم. یعنی تر ما مخکې هیڅ نه پانتون وایلی او نه هم د کار زمينه ورته برابر کړه او نه هم اجازه ورته ورکول کړه. اما کله چې ما کار شروع کړو او ما ورته ثابت کړ چې نه، که موږ غواړو او که حمایت سو، چې خوشبختانه زه همیشه د خپل پلان له خوا د خپلونو له خوا حمایت شوی یم، نو موږ کولای شو چې کار وکړو او دا هیڅ کوم مشکل هم نه ایجادوي. نو بیا هم زه هغه پخوانی خبره تر ادم چې که هغه اساسي مشکل چې زما په مخ باندې و هغه زما د جنسیت مشکل و، چې بیا هم په هغه کوشش باندې چې ما وکړ او پر دې چې زه هیڅکله ناامیده نه شوم. یعنی په هر برخه کې کوي مشکلات شتون لري، اما که چېرته ناامیده نه شو او خپلې مبارزې ته ادامه ورکړو موږ حتما کامیابیږو.
بله، د جنسیتي تبعیض سره په د کوره بهر هم کله مخ شوی په اداراتو کې چې تاسو کار کړی دی یا ځینې ځای ته چې د دندې لپاره تللی یې؟
خوشبختانه زه باید ووایم چې نه، ما تر اوسه داسې مشکل نه دی لیدلی، ګرچې ما چې کله له اول نه شروع کړ له کورنۍ نه لږ زره مشکلات ما درلودل، پر دې چې تر څو دوی زه حمایت کړم او دې ته حاضر شو چې ماته اجازه راکړي زه ولاړ سم کار وکم، پر دې چې دوی سره هغه بعضې نګرانی وې، ولې چې یوه نجلۍ کله چې موږ پرېږدو چې د کورنۍ باندې ولاړ سي او دا کار وکړي، آیا دا موږ ته کوم مشکل جوړوي که نه جوړوي؟ دوی ته قناعت ورکول زما هغه اساسي چالش شو چې الحمدلله زه هغو کې کامیابه شوم. اما کله چې زه راغلم د کار محیط ته او ټولنې ته، نو هغه زما خپل اعتماد په نفس او هغه جرأت چې ما درلودل هغه ما سره ډېره زیاته مرسته وکړه، چې هغه هم زه بیا وایم چې ما له هغه حمایت نه لاسته راوړی چې زما فامیل ما سره و. نو کله چې زما په نظر هر مېرمنه خپل په اعتماد په نفس باندې کار وکړي او ظرفیت ولري او با جرأت وي، نو دا له هیڅ کوم مشکل سره مخته کېدای نه سي، او که چیرته کوم مشکل سره هم مخ سي دا کولی شي چې په ډېر اسانه توګه باندې هغه حل کړي او له هغې سره مبارزه وکړي. اما که چیرته متاسفانه موږ خپل ظرفیت ونه لرو لازم او هغه لازم اعتماد په نفس ونه لرو او یا هم بې جرأته واوسو، نو و ستا چې باید ډېر زیاتو اکثرا ما لیدلي چې اکثرا زما حتی خپل دوستان له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ سوي، او د هغې هغه اساسي عاملونه هغه د ظرفیت کموالی ده، چې متاسفانه کله چې موږ خپله په خپل ځان باندې باور ونه لرو نو موږ مجبوره یو چې د نورو هغه خبرې ومنو. اما که چیرته خپل انسان په خپل ظرفیت باور ولري او دا توانایي په وجود کې وي چې خپل کار وکړي او مبارزې ته ادامه ورکړي، نو انشاءالله حتما کامیابیږي.
بلې، څه ډول کورنۍ دې ته قانع شي تر څو نجونې تعلیم ته پرېږدي، زده کړو ته پرېږدي او کار کول ورته یوه لویه ننګونه ونښي؟
دا یو ډېر سخت پوښتنه ده. د کورنۍ
کوم لار نه چې تاسو استفاده وکړه څه ډول مقنعات ورکه؟
بلې، ما خپل چې کله چې له دولسم سم نه فارغ شوم ما غوښتل چې پانتون ته امتحان ورکړم، ما متاسفانه فامیل نه راسره منله.
فکر کوم اړیکه لرو، ځواب یې کوم. مهرباني وکړئ.
سلامونه احترامات مې کې هېڅ اجازه ده د شروع پر کوم کتاب باندې تا وایم.
علیکم سلام، څوک لکم زی سخه؟
ملنګ جیګل خوستنه.
ملنګ له خوستنه؟
او
خیر خلاست، مهرباني پوښتنه لری که نظر لری؟
کوری په افغانستان کې رښتیا ده چې کور وشولو باندې د څنګه سترګې نه پټوي پوتین مسلی وړونکي افغانستان کې ډېر کور وشو اوس وخت کې یو خبره چې د کوم خور خبره وکړه د برنامه کې دی پلي کوي او دا برنامه په افغانستان کې سری په ولایتونو کې په مرکزونو کې پلي کوي هغه ضرورت لرو چې مشکلات کې دي ستونزې کې دي هغې دي پوره هېڅ ګاور نه راغله او بل په افغانستان کې دومره بودیجه روغله د دغې پوره هغه بودیجه چې په صحیح کیفیت لګېدلې وای بیا به ډېرې ستونزې نه وای خو افسوس خبره دا ده چې دا بودیجه په مرکزو کې په دلي ولې کېدله زمونږ ډېرا خیاندې بودیجې ایجاد کې نو برخمن وای بله خبره دا رښتیا ده چې تعلیم وکړي علم وکړي او کوشش وکړي یو مقصد منظور ته رسېدای شي
ډېره مننه له خپلی ملنګ څخه مننه کوم بیا هم دغه پوښتنه مطرح کیږي چې ولې دغه یو نظر موجود وي د خلکو سره چې ډیر کار مرکز ته شوی آیا واقعا هم داسې شوی دی تاسو چې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی څه مو لیدلی
فکر کوم چې د مرکز په کچه باندې کار تک مونږ وایو او په اکثر ولایتو کې ما مخکې هم ویل چې د نامنی په سبب باندې دوی ته ډېره زیاته توجه نه ده سوي یا متاسفانه د هغه مسؤولینو د بې توجهۍ په اساس باندې دوی مشکلات لري اوس هم اما په سیمه ایزو اداره کې
مرکزی اداراتو کې
نه د
بهربني خیر تاسو کولی شئ وګونه استفاده وکړئ از فکر کوم ملمنه استونی
مننه په محلي حکومتداري کې باید وایي چې موږ ولسی تړون لرو چې دغه په اساس باندې د خلکو د ضرورتو په اساس باندې هغه پروژې چې هغه تطبیقيږي نو خلک په هر ولایت کې کوي چې دوی د ولسی تړون په اساس باندې د خپل ولایت ولیانو ته او د ولایت دفتر ته مراجعه وکړي او هغه خپل لازمي کومي پروژې چې دوی ضرورت لري په خپل ولسوالیو کې هغه دوی ته وړاندې کې چې په خو باندې کار وسي او هغه پروژې د دوی په ولسوالیو کې تطبیق شي.
بله درنو ریتونکو تاسو کولی شئ خپل نظر سره شریکې پوښتنې هم مطرح کړئ خو اغلی ګروال دا پوښتنه مو ځواب البته پاتې شو چې تاسو د خپل کورنۍ د ستونزو په اړه ویل او دا چې څنګه مو قناعت ورکړ چې ستاسو کار ستاسو تعلیم عادي چاره وبولي
مننه ډیر زیاته باید وایو چې په دې برخه کې هغه د اعتماد رامنځته کول ډیر زیات مهم دی
فکر کوم بیا هم اړیکه لرو ځوابونه ډیر کله پات کیږي او ریدونکي اړیکه نیسي مهرباني وکړئ څوک یې لکم ځي څخه سردار محمد له پلچرخي څخه مهرباني
کور آباد خدای دې خو سره وکړي خدای دې نور نعمت ورکړي چې دغه شي ښځې راځي کې او د رمانو په مقابل کې ودرېږي راځي د شپتنو په مقابل کې ودرېږي هغه وطن ته خیانت کوي یا خو په مقابل کې دوی ودرېږي خو خور نه مې دا بدې دې راغله دې په منځ کښې د دوی په خبرو کښې چې دا ټولې خبرې ټولې ښې وکړې خو یو دا موږ د وطن مهاجرینو په باره کښې خیرات ولاری خیرات موٹر شیشی پاک دا یو جلم داتې نه راغله چې دې ټکېټ ونه ویلې بله جلم داتې نه راغله چې خورې ته ګوره ډېره تکلې دا اوس ملګري ملتونو په دا په بشر ټولنه کښې دي تا د دغې سولې باره کښې تا هېڅ پیغام کېږي نه که چا ته چې دغه سوله ولې زمونږ نه وطن ته په کوم دلیل نه راځي ولې نه را څنګه انسانان کوي سوله هم انسانان راولي وسلام په احترام خورې ډېره مننه خورې تا
تاسو د ملګر ملتونو سره کار کړی او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې مو آیا د هغو سوالګرو ښځو په اړه هم کار وکړ چې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي، لکه څنګه چې د غوریدونکو ورته اشاره وکړه؟
بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کارونه ډیر مشخص دي او هلته متاسفانه موږ په دې برخه کې کار نه دی کړی، ځکه چې دا د دولت له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. او په کابل ولایت کې باید وایم چې په دې اړه باندې ما په اول کې اشاره ورته وکړه چې موږ یو ډیر غټ کمپلیکس باندې کار کوو چې هغه د هغه کمپلیکس کار هم وشرو سوی ده. هلته په درې برخو کې میرمنې ساتل کیږي. یو ما مخکې اشاره ورته وکړه، هغه میرمن چې د زندانونو نه آزادیږي او د دوی کورنۍ متاسفانه دوی بیرته نه قبولوي او دوی دې ته اړ کیږي چې یا خدای نه خواسته په ګدایي لاس پورته کړي او یا هم د قاچاق متضررین کیږي او لسون طریقه نه دوی ته بعضی مشکلات پیدا کیږي. نو موږ دې کمپلیکس کې هغه ښځې حمایتو، د هغې تر څنګ باندې هغه ماشومان چې مورانې په زندانونو کې وي هغه ماشومان لپاره هلته ځای جوړیږي، د هغې تر څنګ باندې هغه ښځې چې مثلا له کورونو نه فرار کړی ده او بیرته دوی فامیلونه دوی نه قبولوي، هغو ښځو لپاره هم دوی ته د سواد موزي او هم دوی ته د کار آفرینی زمینه برابرېږي. او د هغې تر څنګ باندې زموږ اساسي فوکس هغه ښځو باندې ده چې دوی ګدایي کوي او په سړکونو باندې کار کوي او هیڅ حمایت نه لري. نو دغه ښځې به په هغه کمپلیکس کې د حمایتیږي، یعنی دا یو ډیر لوی کمپلیکس ده چې د کابل ولایت په کچه باندې جوړیږي او ټول کابل ولایت موږ هغه متضرری ښځې چې وي په دغو کمپلیکس کې حمایتو چې انشاءالله د دې کمپلیکس کار شاید په راتلونکي دوه کلونو کې تکمیل شي. همدا اوس یې کار شروع شوی ده، په شکرداری ولسوالۍ کې موقعیت لري. نو موږ امیدوار یو چې زر تر زره کار خلاص شي او موږ کوای شو چې دغه ښځې هلته حمایت کړو. پر دې چې موږ تر اوسه پورې هم حتی په پایتخت کې داسې یو ډیر لوی کمپلیکس چې هلته ښځې حمایت شي نه دی درلودلی. بعضې حمایوي مرکزونه دي چې هغه شخصي دي او هلته تر وخت پورې خزی ده ساتل کیږي او حمایتیږي، اما بعد له غوډي متاسفانه پر دې چې ځای نه ورته لري هغه له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي چې اکثرا یا د قاچاق سره مخامخ کیږي چې له دوی نه ناوړه استفاده کیږي. نو موږ هڅه کوو چې دا کمپلیکس جوړ شي، نو په دې کې ان شاء الله د خزو اکثریت مشکلات حل شي.
بله، دغه کمپلیکس چارې به د امن خونو ته ورته وي کنه توپیر کوي؟
نه نه، د دې کمپلیکس چارې خپل کابل ولایت او د کابل ښځو وزارت په ګډه توګه باندې به د کمپلیکس چارې په مخته وړي.
تر اوسه یې ودانۍ او ساختمان نه دی جوړ شوی.
د ساختماني کاري جریان لري. ځمکه ورته خپل کابل ولایت شکردري ولسوالۍ کې موږ ځمکه ورکړې ده د کمپلیکس ته او انشاءالله زر تر زره به د ودانۍ چارې پیل شي.
بله، بیا هم راګرځو هغه پخوانۍ پوښتنې ته چې د ځواب په تمه یو.
پخوانۍ پوښتنه، بله، پر دې چې موږ څنګه کوای سو کورنیو ته قناعت ورکړو چې نجونو ته اجازه ورکړي تر څو درس وایي او کار وکړي، ګرچې دا د هرې کورنۍ هغه داخلي محیط ماحول چې د فرق کوي، اما بیا هم په عامه توګه باندې زموږ په ټولنه کې نظر پر دې ده چې هغه افغاني ننګونه یا افغاني غیرت چې ورته وایي هغه معمولا د دې اجازه نه ورکوي چې نجونې ولاړې شي درس وایي. اما باید دې موضوع ته اشاره وکړو چې که چیرته تر څو چې نجونو ته زمینه فراهمه نه سي او دوی خپله ونه کوای شي چې خپل مالي استقلالیت لاسته راوړي او د دې توانۍ پیدا کړي چې کار وکړي، نو دوی په آینده کې له اکثرو مشکلاتو سره مواجه کیږي. یعنی مثلا د مثال په توګه زه وایم سم چې که چیرته کومه ښځه خپل درس نه وي ویلی، تعلیم نه یې کړی او خدای نه خواسته د دې پلار نه وي ورسره یا هم ورور سره نه وي، نو موږ باید فکر وکړو چې دا بل څنګه سرنوشت سره مخامخ کیږي په ټولنه کې. یا هغه ښځه چې مثلا خپل تعلیم ونه لري او خپل ونه کوي سي چې د خپل ځان او یا هم د خپل اولاد سرپرستی وکړي او هغه په غاړه واخلي، نو دې سره که خدای نه خواسته خاوند نه وي یا هم پلار نه وي یا هم ورور نه وي، دا به څنګه سرنوشت سره مخامخ کیږي پاینده کې. نو باید مخکې له دې نه چې خپل اولادونه له او خپل لورګانې له تعلیم نه کینه او دوی ته اجازه ورنکړو، باید یاري ځان سره فکر وکړو چې که چیرته د دوی آینده او یا هم د دوی ژوند سبا تبا کیږي دغه مسولیت به څوک لري.
په خپل تاسې کله چې کورنۍ کې له ستونزې سره مخ شوي، آیا ورسره خبرې مو وکړې، قناعت مو ورکړ که نه؟ ناراضه شوې او ځینې نورې لارې چارې مو ونیولې تر څو هغوی راضي شول دې ته چې تاسې کار هم وکړي، تعلیم هم وکړي؟
زما په نظر د هر مشکل د حل اساسي لاره خبرې دي. موږ د خبرو له طریقې کوای شو چې هر مشکل حل کو. او ما خپل هم زه څو ځلې کېنستم، له خپل پلار سره مې، له خپل ورونو سره مې دا خبرې وکړې او ورته ومې ویل چې څومره مهم ده چې زه تعلیم وکړم او درس ووایم او خپل ځان ته خپل سنوشت په خپل لاس باندې تعین کړم. نو دا خبرو له لارې ما وکوای سي چې دوی ته قناعت ورکړم او زه مطمئنه یم چې انشاءالله زموږ په افغانه ټولنه کې که هر پلار وي او هر ورور وي چې که منطقي توګه باندې فکر وکړي، دوی دې نتیجې ته رسیږي چې د نجونو تعلیم او تحصیل څومره مهم ده او څومره ارزښت لري په ټولنه کې.
تاسو بشری حقوقو خپلواک کمیسیون کې د امنیتي سرتیرو د ژوند کېدو یا د هغوی حقوقي قضیو ته پاملرنه کوله یا هغه مو څېړلې، جدي ستونزې د هغوی هغه خزې چې په دې لیکو کې کار کوي کومې وي او څومره ورته پاملرنه کېدله؟
متاسفانه د هغه خزې چې په امنیتي دفاعي ارګانونو کې کار کوي هغوی ډېر زیات مشکلات درلودل. هغه اساسي مشکل د دوی دا و چې دوی ته هغه لازم صلاحیتونه نور کول کېدل، یعنی اکثرا پر دې چې دوی خزی دي او د دې توانې نه لري چې البته هغه نظر چې له دوی سره نه لري چې دوی کار وکړي او هغه څنګه چې سړی پولیس کوي چې له وطن نه له خاورې نه دفاع وکړي دوی وکړي. نو هغه اساسي مشکل په دوی باندې د نه باور شتون او د هغې تر څنګ باندې ازار وضعیت دوی اساسي مشکل و چې اکثرا متاسفانه زموږ هغه خویندې چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي له دې مشکل سره مخامخ دي او زه امید لرم چې تر څو نورې ښځې هم دې ته تشویق شي چې راسي امنیتي او دفاعي ارګانونو سره کار وکړي او د خپل وطن د خاورې د دفاع په برخه کې دوی هم ونډه واخلي.
بلی، تاسو په امنیتي ارګانونو کې په ښځو ډېر کله باور نه کېږي، دغه د باور ستونزه بولې رامنځته کېږي په افغانستان کې ډېر کله. په ځینو نورو ادارو کې هم لیدل شوي دي چې ښځو ته په لوړو څوکیو کې اجازه نه ورکول کېږي چې دوی د ترسره کړي، ځکه امکان لري چې دغه دنده ترسره نه شي کړی.
متاسفانه هغه اساسي مشکل دا دی چې ښځې زموږ په ټولنه کې همیشه شاته پاتې شوي دي، یعنی دوی ته د تعلیم زمینه نه ده برابره سوې. په هغه وخت کې چې یا هم زمینه نه وه جنګ ولو، هغه وخت کې چې طالبان په افغانستان کې وو که هلکانو په هر توګه چې خپل درسونه مخته یوړل، اما متاسفانه ښځو ته دا زمینه ډېره زیاته کمه وه. او بیا د ظرفیت سازی برنامې دوی ته ډېر زیاتې کمې ولې، نو هغه دوی فکر کوي چې هغه ښځې چې پخوا شاته پاته سوي دي نو شاید اوس ونه سي کوای چې هغه ظرفیت یا نه لري چې دوی راسي او کار وکړي. اما خوشبختانه چې په دې اواخرو کې موږ اکثر داسې ښځې لرو چې هم توانایي لري او هم ظرفیت لري چې دوی کار وکړي او خپل ځانونه ثابت کړي او په برابر توګه باندې د سړیو سره برابر دوی کار وکړي او هر هغه کار چې زموږ ورونه کوای سي. خوشبختانه چې په دې وخت کې زموږ خویندې هم کوای سي چې هغه کار نه مخته وسي.
ولایت ته چې موږ کله سفرونه درلودل، توپیر راغلی دی، خوالی راغلی دی د ښځو په وضعیت کې یا که لا هم ستونزې پر وړاندې زیاتې شوې دي؟
د ښځو په بعضې ولایتو کې و بعضې بهبودونه شته دي، اما متاسفانه په اکثر ولایتو کې اوس هم وضعیت هغسې ده او حتی بدتر سوی هم ده. مثلا د بلګې په توګه غزنی ولایت ده چې هلته د ښځو په وضعیت کې متاسفانه هېڅ بدلون نه ده راغلی، مثبت بدلون. او اوس هم ښځې له یو شمېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي هلته.
د دې ستونزو د حل لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو چې د کابل ولایت مرستیالۍ یا داسې نورې میرمنې چې په رهبریت کې کار کوي، دوی څه کولی شي، څنګه دغه ستونزې حل کولی شي، حتی که د یو ولایت په کچه هم دوی کار وکړي؟
زما په اساس، زما خپل اساسي هدف ده چې زه په کابل ولایت کې ښځې سره منسجمې کړم او دوی ته منسجمې برنامې جوړې کړو. ماده 14 سوالي خزي هغه د خزو شوراګان چې موږ لرو دغه شوراګانو له طریق نه تقریبا 10000 خزي موږ سره منسجم کړی دي او بیا په دوغه خزو کې موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه بازي برنامه چې په خاصه توګه دوی ته هغه اختصاص ورکړو ولی سب ډیره خاصه توجه لري د خزو د وضعیت بهبود په برخه کې چې مثلا موږ هغه بازي بورسونه چې دي خزو ته اختصاص او په دې چې دوی ظرفیت لري او دوی وکوي چې په خپل پخو باندې ودرېږي د ترڅنګ د کارفرینی برنامه بازي موږ دوی ته لرو چې دوی وکوي چې هم ځانو ته او هم بازي نور خزو ته د کار زمينه برابر کړي نو موږ فعلاً کوشش کوو چې دوی سره رامنسجمي کړو راټولې کړو ځکه چې کله چې دوی یو واسي یو غکسي دوی کوسي ته خپل حقونو نه دفاع وکړي
د بورسي موضوع مو چې یاد کړه دا څنګه د بهرنی هیوادونو ته لیکل کیږي کنه هم دلته په دننه افغانستان کې ورته زمينه برابرې
هم په داخل کې او هم د هیواد نه بهر په داخل کې مثلا اکثرا زموږ خويندې چې ډیر زیات په ظرفیت دي اما کله چې دوی له مکتب نه فارغېږي متاسفانه دوی په اقتصادي لحاظ نه د دې توانایي نه لري چې خپل تعلیم تحصیل ته ادامه ورکړي نو موږ په داخل پانتونو کې دوی ته د دې زمينه برابرو چې دوی راسي حالت درس وایي او هم د هیواد نه بهر کله چې هغه خويندې چې ظرفیتونه لري او کوایسي چولار سي هلته درس وایي موږ کوشش کوو چې بعضي بورسیو کې د دوی د ظرفیت په اساس باندې بعضي مثبت فعالیتونه ورته په نظر کې ونیسو
دغه ښځې څه ډول انتخابيږي
دا هغه موږ د هر ولسوالۍ کې د ښځو شوراګانې لرو چې هغه د ښځو شوراګانې موږ ته بیا د ښځې معرفي کوي
هغه د ښځو شوراګانې هم د کابل ولایت تر کنټرول لاندې دي
بله وا ښځې شوراګانې له ښځو چارو وزارت سره ثبت دي اما کابل ولایت کې دوی د رضاکار په توګه باندې کار کوي له موږ سره او دوی هغه ټول د پولیسوالۍ کې زموږ په نمائندګۍ باندې د ښځو د وضعیت بهبود لپاره کار کوي
تاسو په خپل په پای کې خپل اندو کې راته وایي چې د الف افغانستان مؤسسه او د ملګرو ملتونو له ادارې سره چې تاسو کار کوي آیا حق الزما په بدل کې کار کوي کلم رضاکار توګه هم کار کړی دی
له الف افغانستان سره په رضاکار توګه کار کوم دا یو ډیر غټ نه ده چې تقریبا یو سلو کار کوي حالت
بیا هم ډیره مننه چې راغلی سټوډیو ته کور مو ودان موږ ته وخت راکړ
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه
درنو اوریدونکو تاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو سره ملتیا وکړه تر بیا مو په لوی الله سپارم خدای او پرې لوسي
په افغانستان کې رفاه د شزو لا پیاوړتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي